په افغانستان کې شپږ بجې شوې. ازادي راډیو اورېدې. ازادي راډیو په دې وروستۍ نیم ساعته خبري مجله کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. اورئ چې د افغانستان برېښنا شرکت د پوروړو لست خپور کړ، هغو پوروړو چې د برېښنا بیلونه نه دي تحویل کړي. په فهرست کې د ولسمشر د لومړي مرستیال دغه راز د عبدالرب رسول سیاف، کریم خلیلي او په ملي شورا کې د یو شمېر نورو استازو نومونه هم شامل دي. دغه راز په زابل کې د افغان خبریال وژنه په مختلفو ولایتونو کې د غونډو په جوړولو سره ونمانځل شوه وغندل شو. بخی مخله دې چې دې خبرونه بشپړه معرفي وکم، رضوان مراد تور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
افغان امنیتي مقامات وی ځانګړو ځواکونو په هلمند کې لسګونه وسلواله مخالفان وژل دي. د افغانستان برېښنا شرکت د یو شمېر لوړپوړو چارواکو نومونه افشا کړل چې تر اوسه د برېښنا بیلونه نه دي ورکړي، او له داعش څخه د عراق د دوهم ستر ښار موسل د بیرته نیولو لپاره پراخ عملیات روان دي. د خبرونو تفصیل. په هلمند کې د 215 میوند قول اردو مشروایي د افغان ځانګړو ځواکونو لخوا په روانو عملیاتو کې د دولت وسلواله مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتی ده. ولی محمد احمد زینن په هلمند کې یوې خبري ناستې ته وویل چې په دې عملیاتو کې د لسګونو وسلوالو د وژل کېدو تر څنګ په نادلي ولسوالۍ کې د وسلوالو هغه مرکز هم له منځه تللی چې پر لښکرګاه د روانو بریدونو رهبري پکې کېدله.
په تعداد د یو سل دېرش نفره دښمن د منځه تللی دي، او د دوی دوه هغه پټنځایونه چې هلته مینونو جوړوله او عملی د غزه سازمان دي کول په مکمل ډول د منځه تللی دي.
دا قول اردو قومندان ویل چې د عملیات په تیرو څلیرشتو ساعتونو کې شوي او لا هم دوام لري. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي له پلټونو وروسته به د هغو وزیرانو د استهزا په اړه په عمومي غونډه کې پریکړه وشي چې پراختیایي بودیجه یې کمه مصرف کړې ده. د دې جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر چننې د جرګې مشري کوله اړوندو کمیسیونونو ته سپارښتنه وکړه چې په دې برخه کې وزیران خپلو غونډو ته د وضاحت ورکولو لپاره ور وغواړي.
د هغو وزارتونو په اړه چې پراختیایي بودیجه یې نوی مصرف کړي او یا یې هم کم مصرف کړي وي، تاسو محترم وکیلان مسؤلیت لري چې د اړوندو کمیسیونونو لارې وزیران ست جواب کړي.
خو یو شمېر وکیلانو ټینګار وکړ چې هغه وزیران باید سمدستي استهزا شي چې کلنۍ اکتشافي بودیجه له 50% کم مصرف کړي ده. د افغانستان برېښنا شرکت د یو شمېر پوروړو نمونه افشا کړل. په هغه لیست کې چې نن د افغانستان برېښنا شرکت لخوا د یوې خبري ناستې په پای کې رسنیو په واک کې ورکړل شوی دی، د جمهور رئیس د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم، جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف، د پخواني ولسمشر دوهم مرستیال کریم خلیلي، د ملي شورا د یو شمېر غړو او ځینو زورواکو نمونه هم شامل دي. د برېښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی په دې ناسته کې ویل دو ویل نن د کابل هغه کسان تاسو سره شریکو چې تاسو ټولې پیژنې او البته پیژندل شوی چیرې دي چې تر اوسه خپل بیلونه نه دي داخل کړي. د برېښنا شرکت د معلوماتو لمخې دا مهال په کابل کې د دوی پورونه له 3 میلیارد افغانیو څخه ډېر دي. له داعش څخه د عراق د دوهم ستر ښار موسل د بیرته نیولو لپاره پراخ عملیات روان دي. د موسل ښار په څنډو کې د توپخانې ډزې اورېدل کېږي او د امریکا په مشرۍ د نړیوال اعتراف جنګي الوتکې پروازونه کوي. د عراق حکومتي ځواکونه له جنوب څخه او کورد ملشي له لویدیځ څخه د موسل په لور حرکت کوي. کورد ملشو ویلي تر اوسه 3 کلي له داعش څخه نیولي دي. داعش وسلوالو د 2014 کال په جون میاشت کې موسل ونیو او د دې ښار د نیولو لپاره اوسني عملیات له 2011 کال راهیسې په عراق کې تر ټولو ستر پوځي عملیات بلل کیږي. اخوا بیا عراقي چارواکي وایي چې بغداد ته نږدې نن یوې ځان وژونکې حملې 9 کسان وژل. راپورونه وایي چې برید په یوسفیه سیمه کې د امنیتي ځواکونو د تلاشۍ پر یوې پوستي وشو. په وژل شو کې سرتیری او ملکي وګړي شامل دي. تر اوسه د دې برید مسؤلیت کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. د پاکستان په پنجاب ایالت کې نن د 2 بسونو ترمنځ د ټکر له امله 40 کسان مړه شول. پولیسو دا پیښه د پنجاب په رحیم یار خان سیمه کې سهار وشوه. په دې ترافیکي پیښه کې 10 کسان نور ژوبل دي. سیمه ایزو چارواکو ویلي د ژغورنې ډلې د پیښې ځای ته رسیدلی دي. په پاکستان کې د غیر معیاري سړکونو، بې احتیاطه موټر چلولو او د زړو خرابو موټرانو د ترافیکي پیښو له امله هر کال شاوخوا 15,000 کسان مړه کیږي. او د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مسؤله فدریکا موګرینی وایي دا ټولنه په سوریه کې د روسیې د اعمالو له امله پر مسکو د بندیزونو پر لګولو غور نه کوي. موګرینی نن په لوکسمبورګ کې خبریالانو ته ویل د اروپای ټولنې هیڅ غړی پر روسیې د سوریې د شخړې اړوند بندیزونو پیشنهاد نه کوي.
This has not been proposed by any member state. I've seen this
da wai da rupai tulane hech kom gadi hewa da na da peshnahat kade da mili dili chida mauzu par sanay ke ziyat masrah shweda ho zamung pagonda kina zamung pahit se ogonda ke kom gadi hewa da na da yaad kade ho sarang chita si pohe gai manga du suriya regime du suriya par regime bandi sunalaru yaqinan par de mauzu ba khabar ki gi دا اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشرنن په لوکسمبورګ کې د دې ټولنې د بهرنی چارو د وزیرانو په غونډه کې برخه اخلي چې د اجنډا مهمه مسأله سوریا ده. متحده ایالاتو او برتانیې پرون ویل پر روسیه او سوریا د نوي بندیزونو پر غور کوي چې دواړه هیوادونه اړ کړي پر حلب خار خپل هوایي بریدونو ته د پای ټکی کېږدي. امریکا او برتانیې د سوریې پر نږدې متحدانو ایران او روسیې غږ وکړ چې په سوریا کې د اوربند پړه موافقه وکړي.
له رضوان مراد نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کې غواړي. به هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ ازادي رادیو ټکی کام وړاندې خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د برېښنا شرکت د خپلو پوروړو د نومونو فهرست خپور کړ چې پکې د ولسمشر د لومړي مرستیال په ګډون د ډیرو نورو لوړ پوړو چارواکو نومونه هم شامل دي. د دې شرکت رئیس وویل چې له 3 میلیارد افغانیو زیات خلک پوروړي دي.
3 میلیارد 315 میلیونو 100
د افغانستان د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې نه په زابل کې د افغان خبریال یعقوب شرافت وژنه په کلکه وغندله او هغه په هیواد کې د ناامنۍ او له زیاتېدو سره د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو د زیاتوالي څرګندونه وښوده. په کونړ کې هم په یوه غونډه کې په زابل کې د افغان خبریال وژنه وغندل شوه او له حکومته د عاملینو د نیولو غوښتنه وشوه.
چې چا دغه کرغړنه کړه تر سره کړی دي دغه قاتلین ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري.
د فراخ ښار اوسیدونکو په ولسي جرګه کې د دې ولایت استازي تر اوسه د ښار سقوط ته اندېښمن دي. د حکومت اجرایي رئیس بیا وایي یو شمېر هغو کړیو ته باید اجازه ورنکړي چې په هیواد کې د ناامنۍ او څخه په استفادې قومي شخړو ته لمن وهي.
دا جاسوسي تنظیمونه د قوم تر ګناه جوړ شول او په خپل منځ کې دومره جنګونه وکړل دونه وژنې وکړلې چې حتی د روسانو په مقابل کې غونه وژنې نه وکړې.
په نړیوالو موضوعاتو کې په عراق کې اسلامي دولت ډلې یا داعش د موصول ښار د بیرته نیولو لپاره د روانو عملیاتو له حاله مو خبرو. د افغانستان برېښنا شرکت بلاخره د کابل د پوروړو لست خپور کړل. د شرکت رئیس وایي چې په کابل کې یو شمېر دولتي ادارې سوداګریز شرکتونه او وګړي له دغه شرکته 3 میلیارد 315 میلیون افغانۍ پوروړې دي. د برېښنا شرکت د پوروړو په لست کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرب رسول سیاف، کریم خلیلی او په ملي شورا کې د خلکو د ځینو استازو نومونه هم شامل دي. تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپورټ کې.
د برېښنا شرکت د کابل د پوروړو لیست چې یو شمېر دولتي ادارې سوداګریز شرکتونه او ځینې لوړپوړي چارواکي پکې شامل دي رسنیو ته افشا کړل. د کابل برېښنا شرکت رئیس وایي چې ځینې دولتي ادارې له دغه شرکته پوروړي دي، خو ولسمشر مالی وزارت ته حکم کړی چې د برېښنا شرکت پیسې د پوروړو ادارو له بودیجې څخه واخلي. د کابل برېښنا شرکت رئیس محب الله مومن د دوشمې پورس په دې اړه کابل کې یوې خبري ناسې ته ویل
3 میلیارد 315 میلیونو 100
د کابل برېښنا قرضداري 3 میلیارد 315 میلیونه افغانۍ دي. 1.6 میلیارد افغانۍ دولتي ادارې قرضداره دي. 3 میلیونه افغانۍ سوداګریز مقروضیت او 940 میلیونه افغانۍ د کورونو قرضداري ده چې له هغې جملې 100 میلیونه افغانۍ هغو کسانو پورې اړه لري چې حاضر نه دي چې خپل پور تحویل کړي. د کابل برېښنا شرکت د پوروړو پلیس کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم، د جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف، د پخواني ولسمشر د دویم مرستیال کریم خلیلی او په ملي شورا کې د خلکو د ځینو استادو سربیره د یو شمېر رسنیو نمونه هم شامل دي. د کابل د برېښنا شرکت مسولین وایي چې یاد کسان له خپل زور څخه په استفادې نه حاضرېږي چې د برېښنا باقیداري تحویل کړي. د پوروړو پولیس کې راغلی چې د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم شپږ دیرش میلیونه افغانۍ د کابل برېښنا شرکت څخه قرضداره دی. د برېښنا شرکت مسؤلین وایي چې تر راتلونکې اونۍ به په ټول افغانستان کې د هغو پوروړو لیست وروستی او خپور کړي چې له برېښنا شرکت څخه پوروړي دي. د ښاغلي دوستم عبدالرب رسول سیاف او کریم خلیلي دفترونو په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. د برېښنا شرکت مسؤلین وایي چې د پوروړو لیست یې لوی څارنوالۍ ته هم استولی دی. له دې وړاندې هم د برېښنا شرکت د پوروړو لیست کړی وو، خو دغه شرکت د مسؤلینو په خبره لا هم 50% پوروړي د خپلو باقیداریو تصفیې ته نه دي حاضر شوي. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان به وایي چې برېښنا شرکت د عوایدو په راټولولو کې ناکام دی او دغه چارې په نورو برخو کې هم د حکومت د عوایدو د راټولولو په برخه منفي اغېز کړی. اقتصادي کارپوه سیف الدین صحیحون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نه پرداختن به این معنی است که ای از یک حق تخطی میکنه.
دی وی د پیسو نه تحویلول په دې معنی ده چې له حق څخه سرغړونه کوي، او دا په حقیقت کې جرم دی او دا کار اقتصادي، ټولنیز او پر ټولنې نور بد عواقب هم لرلی شي. ښاغلی سیهون وایي که د بیت المال دغه پیسې راټولې نه شي نو دغه کسان به د نورو زورورو کسانو لپاره مثال وګرځي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مخکې مو واوریدل چې د افغانستان د برېښنا شرکت د کابل د پوروړو فهرست خپور کړی او هغه له رسنیو سره شریک کړی دی. د برېښنا شرکت دغه لیست له رسنیو سره په داسې حال کې شریکوي چې په افغانستان کې د ناامنیو له زیاتېدو سره د رسنیو پر کار کوونکو د دولت د وسلوالو مخالفانو تر څنګ د یو شمېر دولتي ځواکمنو کسانو لخوا هم فشارونه زیات شوي. حکومتي ادارې او دغه راز د ځینو ادارو ویندویان هم اکثره وختونه په خپل وخت خبریالانو ته معلومات نه ورکوي. د ناامنیو د زیاتېدو په تړاو د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي یوه بله پیښه پرون په زابل کې وشوه. د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون خبریال یعقوب شرافت تیر ماښام په زابل کې په یو وسلوال برید کې ووژل شو. د افغانستان د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یا نای په زابل کې د افغان خبریال وژنه په کلکه وغندله او هغه په هیواد کې د ناامنیو له زیاتېدو سره د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو د زیاتوالي څرګندونه وبلله. په دې اړه نور حال د محمد واصل وصال په رپورټ کې.
د افغانستان د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ټولنه یا نای د اندېښنې په څرګندولو سره وایي چې په روان کال کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې په بېسارې توګه زیاتې شوې دي. نای د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي لاملونو سره د قانوني چلند نه کولو له امله په حکومت انتقاد کوي. د دغه بنسټ رئیس صدیق الله توحیدی د دوشنبه په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې د نورو کلونو په پرتله روان کال د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي په برخه کې یو ناوړه کال وو.
متاسفانه سال 2016 در کل
له بده مرغه 2014 کال په ټولو کې د خبریالانو لپاره یو ښه کال نه و. د شرافت په ګډون دیالس والس کاسه وژل شو چې په نورو کلونو کې په اوسط ډول دغه شمېره له درو کسان څخه پورته نه و. همدارنګه له 500 ډیر تاوتریخوالي پیش پر روان کال کې سب شوې او 200 خبریالان له ناامن سیمو بی ځای شوي.
خغلی توحیدی د زابل ولایت له محلي چارواکو او افغان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د زابل ولایت د ملي راډیو تلویزیون د خبریال یعقوب شرافت وژون کې ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري. په زابل ولایت کې د ملي تلویزیون خبریال یعقوب شرافت د یک شنبه په ماښام د ناپیژاندو وسلوالو لخوا ووژل شو. په ورته وخت کې د ولسیرګې لومړي مرستیال حاجي ظاهر قدیر د ولسیرګې د دوشنبه ورځې په عمومي غونډه کې د زابل د ملي راډیو تلویزیون خبریال یعقوب شرافت وژنه وغندله او د پیښې په اړه د پلټنو غوښتنه وکړه.
او د محترم محمد یعقوب شرافت شهادت ته خدای قبول کړي او د محلي او مرکزي ادارې نه جدي غوښتنه کوو تر څو د قضیې جدي پلټنه وکړي.
د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنه هم روان کال د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی کال ګڼي.
د کونړ ولایت ژورنالیستانو، لیکوالانو او د مدني ټولنو غړو هم په زابل کې د ملي راډیو تلویزیون د خبریال یعقوب شرافت وژنه په کلکه وغندله او په جګړو کې له ښکېلو خوا یې وغوښتل چې باید د ژورنالیستانو ژوند ته ځانګړې پاملرنه وکړي. له اسدآباده د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري پرې رپورټ لري.
د کونړ د اطلاعاتو او کلتور رئیس جنت ګل فدار غونډو شو کسانو ته په خپل خبرو کې وویل خبريالان به طرف دي تل هڅه کوي چې د ولس استون زده چارواکو تر غوګونو ورسوي څو ورته د حل لارې چارې پیدا شي نو په جنگ کې خپل خو ته په کار دي چې د خبريالانو ژوند ته پام وکړي او ورته د استون زده پیدا کوي
د کسانو د ژوند تضمین ملاتړ دی وکي او بل خصوص د دولت نه غواړو چې دغه یعقوب شرافت چې چا دغه کرغړنه کړه تر سره کړی دی دغه قاتلین ونیسی او د قانون منګلو ته وسپاري
راغونډو شو خبريالانو لیکوالانو او ژورنالیستانو ویل ژورنالیستان په جنگ کې د خکیلو خو او ترڅنګ د زموکو او نورو مافیاو نه هم په خطر کې دي چې کله هم کوم ژورنالیست د کوم غاصب او د قاچاقبر خلاف کوم راپور برابر کړي یا نیول کیږي او یا هم وژل کیږي چې په تیرو څو کالو کې دغه ډول ډېرې پیښې رامنځته شوې دي د کونړ د راډیو تلویزیون امیر خان ولی سالارزی آزادۍ راډیو ته وویل هر څوک چې په ژورنالیستانو بریدونه کوي هغوی د بیان آزادۍ ته ژمن نه دي او نه غواړي چې خلک په حقایقو پوه شي
دغه هغه خلک دي چې هغوی اصلا د بیان آزادۍ ته ژمن نه دي انسانیت ته ژمن نه دي په دې کې شک نشته چې په افغانستان کې ډېر خلک ډېر بهرنۍ کړي ډېر د هیواد دښمنان داسې فعالیتونه کوي چې هغوی نشي برداشت کولای خپل نیمګړتیاوي د خبريالانو په واسطه باندې
ژورنالیستان وایي له دې وړاندې هم ډېر خبريالان په افغانستان کې څه د وسلوالو مخالفینو تر کنټرول لاندې سیمو کې او څه هم د دولتي عسکرو واک لاندې ساحو کې وژل شوي خو تر اوسه نه هم حکومت او نه وسلوال مخالفین په دې بریالي شوي چې په خپلو ساحو کې د عامو خلکو او خبريالانو امنیت په سمه توګه ونیسي
پکتیا کې هم په زابل کې د افغان خبريال یعقوب شرافت وژن په کلکه وغندل شو د پکتیا ژورنالیستانو مدني فعالان د مدني ټولنې فعالانو د ولایت شورا غړو او قومي مشرانو په غونډه کې د شرافت وژن وغندل او هغه د بیان د ازادۍ په وړاندې یو گزار وباله د یادونې وړ بولو چې تر اوسه پورې د قتل مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی
د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتریان د ازادي راديو خبرونه په موبایل ټلیفونونو کې اوریدای شي که د افغان بي سي شرکت مشتریان یاست اتسو اتنیوش میره ډایل کړئ خبرونه راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ
د فرا خارو اوسیدونکو په ولسی جرګه کې د دې ولایت استازي تر اوسه د خار سقوط اندېښمن دي دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې طالبان لا هم د فرا خار له نږدې سیمو نه دي په شا شوي خو د فرا چارواکي وایي چې د طالبانو لوی حمله یې شنډه کړې ده تفصیلي د محمد واصل وصال پر راپور کې
د ولسی جرګې غړي محمد سرور عثمان د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د طالبانو او فرا خار ترمنځ واټن یوازې د فرارود سین ده او طالبان لا هم د خار په نږدې سیمو کې ځای په ځای دي
هغه سیمې چې د دوی په لاس کې وي اوس هم دي د دواړو لورو ترمنځ سرحدي پوله د فرارود سیند دی د طالبانو په شاتنبالو لپاره کوم پرمختګ نه لیدل کیږي چې د خلکو اندېښنې کمې کړي تر اوسه موږ ته په دې اړه کوم خبر نه دی راغلی
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د نامنیو د ډېروالي په تړاو واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د یو امریکایي چارواکي له قوله لیکلي چې جنگ په افغانستان کې د طالبانو په ګټه روان دی دغه ورځپاڼې لیکلي د جمعې په ورځ ناټو اعلان وکړ چې دغه سازمان یو شمېر بهرني سلاکاران په فرا کې ځای په ځای کړي دي د واشنگتن پوسټ په لیکنه فرا ته د دغو سلاکارانو د لیږلو هدف د وسلوالو په وړاندې جنګیدونکو امنیتي ځواکونو ته لارښوونه او مشورې ورکول دي په ولسي جرګه کې د فرا د خلکو استازې همیرا ایوبی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل هغه امنیتي ځواکونه چې په فرا ولایت کې موجود دي تر اوسه د خار له نږدې سیمو د طالبانو په شاتنبولو لپاره کوم ګټور عملیات نه دی پیل کړي. اغلی ایوبی د اندېښنې په څرګندولو سره وایي که چیرې طالبان په لنډ وخت کې له ښاره ونه ویستل شي نو د فراه ښار سقوط له تصوره لرې خبره نه ده، خو د فراه والی دغه څرګندونې نه مني چې ګوندې امنیتي ځواکونو ته د حملې اجازه نه ورکول کیږي. د فراه والی محمد آصف ننګ د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د امنیتي ځواکونو عملیات روان دي او په مرکز کې د طالبانو بریدونه شنډ شوي دي.
حمله بزرگ طالبا خونسا شد. طالبا در قوتایشان
د طالبانو لوی حمله خونسا سوی ده. د دوی وسلوال مړه او خواره وارسوی دي. دوی چې د فراه ښار د نیولو کوم هله چې دوی درلودله خپل هیلو ته ونه رسیدل. په ډیرو سیمو کې دوی خپل رول درلود چې اوس کم سوی، لکه د بلندې سیمه چې هلته اوس دښمن نسته، همدارنګه د باغپل سیمه چې طالبان ورته نږدې راغلي ول اوس نشته. همداسې نورې سیمو کې اماده په دې معنی نه ده چې طالبان اوس نشته، د طالبانو تهدیدونه اوس هم موجود دي.
د فراه ترڅنګ د هلمند، روزګان او فاریاب اوسیدونکي هم د طالبانو امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتو شاهدان دي. دغه جنگونه د ژمي پر اتک سره پیل شوي په داسې حال کې چې په تیرو کلونو کې دغه وخت د طالبانو خوځښتونه کمیدل.
د حکومت اجرایه رئیس په افغانستان کې د ناامنۍ زیاتوالي ته په پام سره د یو شمیر کړیو تبلیغ هم د دې هیواد د امنیت په ګټه نه بولي. ښاغلی عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې یو شمیر هغو کړیو ته باید اجازه ورنه کړل شي چې قومي شخړو ته لمن وهي. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوهان هم وایي چې افغانستان دا ترخه تجربه د کورنۍ جګړې په جریان کې کړې ده. سباون کاکړ لی نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله وایي چې د نورو ستونزو تر څنګ قومي تبعیض او تفرقه اچونه هم پر امنیتي ځواکونو او په ټوله کې د هیواد پر امنیتي وضعیت ناوړه اغیز لرلی شي. عبدالله چې د دوشنبه په ورځ د وزیران شورا په غونډه کې خبرې کولې ټینګار وکړ چې هیڅوک په دولتي پوستونو کې د داسې خبرو او کړنو حق نه لري چې خلک له یو بل څخه جلا کوي.
در عین حال شک نیست کې حلقاتی است
په دې کې شک نشته چې یو شمیر کړي شته چې د فرصت څخه ګټه اخیستو سره قومي مسایلو ته لمن وهي، او په دې کې شک نشته چې دا کار د دښمن په ګټه دی، او د افغانستان خلک خودي چې په دې اړه بیدار اوسي او چاته اجازه ورنکړي چې په سرنوشت لوبه وکړي.
سرنوشت شاد دې راستا بازی وکړي.
اجرایي رئیس په داسې حال کې د قومي تبعیض په اړه د خبرې کوي چې په ټولنیزو رسنیو کې په ځانګړي ډول په فیسبوک کې ځینې کړي دې مسایل ته لمن وهي، او د ډیرو په باور چې دا کار د پردیو په لمسون ترسره کیږي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان هم قومي تبعیض او نفاق اچونه د افغانانو د یووالي لپاره خورا خطرناک بولي. په دې اړه سیاسي کارپوه کبیر اجبر داسې وایي:
زمنګ ټول د جهادي تنظیمونو د قوم پر بنا جوړ شول، او په خپل مېز کې دومره جنگونه وکړل، دونه وژنې وکړلې چې حتی د روسانو په مقابل کې وغونه وژنې نه وکړي.
د شغل رنجبر په خبره ټول افغانان او په ځنګړي ډول رهبران باید نور د قومي جبنی او سمتی تبعیض پر وړاندې ګډه مبارزه وکړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 15 چپه هم اوریدل شي. د ازادي رادیو خبرونه چې پایته ورسیږي له 2 بجو وروسته د سهار تر 2 بجو په همدې چپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مهیروي. افغانستان له چین غوښتي چې د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز په پروژه کې افغانستان هم شامل کړي. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر په وینا چین د دې وړاندیز ملاتړ کړی، او د پاکستان حکومت د دوشنبه په ورځ وویل چې په دې پروژه کې د افغانستان د لیوالتیا هرکلی کوي. اسمت څاروان نور تفسیر وړاندې کوي.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي چینایي چارواکي د چین پاکستان په اقتصادي دهلیز یا کوریډور کې د افغانستان د شاملېدو ملاتړ کوي. حضرت عمر زاخلوال ازادي رادیو ته وویل د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د چین له سفیر سره په دې موضوع خبرې کړې.
په دې اړوند لږ صد مخکې د پاکستان کې د چین سفیر نو د ناسته درلوده، تبن په دې مورد کې مو بحث درلوده. چین هم علاقه مند چې د دې پروژې اهمیت او په دې باور د دې پروژې اهمیت لا پسې زیاتېږي. دا پروژه وکولی شي چې د افغانستان د لارې هم د افغانستان بازار ته هم مرکزی آسیا ته وصل شي، او همدارنګه علاقه مند دی چې دا پروژه وکولی شي چې په سیمه کې په امنیت باندې او په اړیکو باندې، خصوصا افغانستان او پاکستان په اړیکو باندې مثبتې اغیزې ولري. نو دا شورور ته چې مطلب حاضر دی او علاقه مند
په همدې حال کې د پاکستان د پلان او پرمختګ فدرالي وزیر احسان اقبال وای د چین پاکستان په اقتصادي دهلیز یا کوریدور کې د افغانستان د لیوالتیا هرکلی کوي. د چین پاکستان د اقتصادي کوریدور اصلي هدف له یو بل سره د سیمې نښلول او په سیمه کې د پل رامنځته کول وبلل. ښاغلی اقبال دا خبره د دوشنبه په ورځ وروسته له دې وکړه چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخل وال وویل د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز پروژه د پاکستان په شان له افغانستان سره هم اړه لري. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وویل چې که افغانستان په دې پروژې کې شامل شي ممکن د څو لسیزو د جګړو له کبله اوښتي تاوانونه جبران کړی شي.
د پاکستان چین اقتصادي کوریدور په حقیقت کې یو سیمه ییزه پروژه ده. دا یوازې د چین او پاکستان پورې تعلق نه لري. د دې لومړني اهداف هم د چین اقتصاد نه یوازې د پاکستان او د خلیج هیوادونو بلکې د مرکزي آسیا هیوادونو سره خصوصا د افغانستان د طریقه وصل کړي. بله هغه داسې یو پروژه ده چې د افغانستان وصلول د دې لارې هم د پاکستان په ګټه هم د افغانستان په ګټه دي.
د پاکستان د پلان او پرمختګ د فدرالي وزیر په وینا تر دې وړاندې ایران او سعودي عربستان هم په دې اقتصادي دهلیز کې خپل دلچسپي ښکاره کړې ده. دغه پاکستانی وزیر هیله څرګنده کړه چې د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز د لارې به په سیمه کې سوله ټینګه شي. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د دې پروژې د مسیر پر سر اختلاف شته، د پاکستان د پلان او پرمختګ وزیر وایي چې له دې پروژې به زیاته ګټه د خیبر پښتونخوا او بلوچستان وروسته پاتې ایالتونه وکړي.
آزادی خبری مجله اوری.
په عراق کې له اسلامي دولت یا داعش ډلې نه د دې هېواد دوهم ستر ښار موصول د بیانولو لپاره عملیات پیل شول. د عراق صدر اعظم حیدر البادي تېره شپه ناوخته په ټلویزیوني وینا کې د دغو عملیاتو د پیل اعلان وکړ او خلکو ته یې ډاډ ورکړ چې د داعش له تاوتریخوالي د خلاصون لپاره دا عملیات اعلان کړي. خو ملګرو ملتونو په موصول کې د عامو خلکو د ژوند په اړه اندېښنه ښودلې ده. صفي الله ستانکزی نور جزئیات وړاندې کوي.
عراقی پوځیانو د امریکا په هوایي مرسته د اسلامي دولت ډلې یا داعش له لاسه د ستراتیژیک ښار موصول د نیولو لپاره عملیات پیل کړل چې په نیول کېدو سره به د دې ډلې ګیلم ټولېږي. دا عملیات تېره شپه د عراق د صدر اعظم حیدر البادي په امر پیل شول او هغه وویل چې هدف یوازې د موصول ازادي ده. صدر اعظم البادي له بغداد نه په ټلویزیوني وینا کې د دغو عملیاتو د پیل اعلان وکړ.
لقد دقت ساعه الانتصار وابتدات عمليات تحرير الموصل.
غوول د بریا وخت را رسیدلی او د موصل د آزادولو لپاره عملیات پیل شول. زنن د داعش له ظلم او ستمنه ستاسو د خلاصون لپاره دغه عملیاتو پیل اعلانوم. که خدای کول ډیر ژر به په موصل کې سره وګورو او ستاسو د آزادۍ جشن به ولمنځو. یو ځل بیا به د ټول مذهبونو پیروان سره په ګډه ژوند وکړو. خو ملګرو ملتونو د موصل د بیانولو لپاره د عملیاتو پر مهال د ملکانو د ژوند د خوندیتوب په اړه اندېښنه ښودلې ده. فرانس پریس خبری اژانس په بشري حقوقو او بیړنیو حالاتو کې ګرم لتونو د سرمنشي مرستيال ستيفن اوبراین په حواله لیکلي په موصل کې د شتا یو نیم میلیون عام خلکو د ژوند په اړه سخت اندېښمن دي چې کېدای شي په عملیاتو کې زیان منشي. خغلی اوبراین ویلي شاوخوا یو میلیون خلک به په بد حالت کې د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شي او په زرګونه عراقي ځوانان، زاړه نجونې او هلکان به د جګړې په لومړیو کرښو کې یا ګیر پاتې وي یا به د سپر په توګه وکارول شي. موصل په 2014 میلادي کال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا تصرف شو او تر اوسه په سلګونو کسانو بیلابیل تاوتریخوالی لورولې دي. که څه هم د عراق صدر اعظم د پوځیانو د جوړښت په اړه څه ونه ویل، خو رویټرز بیا لیکلي چې په پوځیانو کې اکثر شیعه، پیشمرګه او یزیدیان شامل دي. داعش په عراق کې تر ټولو زیات زیان هم دغو ډلو ته اړولی دی. رویټرز د یو ترکی مقام په حواله لیکلي چې د هیواد پوځیان به چې په بشقه کې عراقي پوځیان روزي په دغو عملیاتو کې برخه ونه لري، خو د دوی په لاس 3000 روزل شوي عراقي پوځیان به په دغو عملیاتو کې پراخه ونډه واخلي. د عراق صدر اعظم حیدر البادی ډاډ ورکړ چې عملیات به د خلکو د خوندیتوب لپاره وي او د خلکو له خوندیتوب پرته بل هیڅ هم نه تعقیبیږي.
ان القوه التي تقود عمليه التحرير هي قوات جيش العراق الباسله.
دا وی کوم پوځیان چې د ازادي عملیات مخته وړي د عراق پیاوړي پوځ او ملي پولیس دي. همدا پوځیان به د موصل ازادي لپاره عملیات کوي، کوم بل څوک نه. هغوی ستاسو دي او تاسو د هغوی. هغوی هیڅ هم نه غواړي مګر ستاسو ښېګڼه او خوندیتوب.
وتخليصكم
تم دا شاوخوا ډیرش زره عراقي پوځیان د درې تر څلور زره داعش وسلوالو د لمنځوړلو په هدف په موصل کې دا جګړه مخته یوسه چې ختمې د داعش په لمنځوړلو تړلې بلل شوې ده. اخو د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر اشن کارتر ویلي دا د اسلامي دولت ډلې د ماته عملیات دي او عراقي پوځیان پوره باور دي چې موصل به د هغه خبره از مونږ لګړ دښمن داعش نازادوي او خلک به د دې ډلې له ظلم او وحشت خلاصوي.
له اسلامي دولت لیا دایش د موصول خر د بیرته نیول لپاره مو د روانو عملیاتو حال واورید او د هم ساسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم لارې مو راسته ولیدی په زابل کې د ملي رادیو تلویزیون د خبریال یعقوب شرافت وژنه ډیر غندل شوی. نور احمد احمدی له کندهار لیکي د افغان خبریال وژنه په کلکه غندم، هیله کوم چې عاملین ونیول شي او ورسره جدي چلند وشي. سنا سادات له میدان وردګو څخه لیکلي دولت د خبریالانو امنیت ته پام نه کوي، ځکه دا څوهم خبریال دی چې وژل کیږي خو عاملین نه نیول کیږي. اجمل نقش بندي، صمد روحاني او ځینې نور مخکې وژل شوي وو چې تر اوسه قاتلین نه دي نیول شوي او نه هم څوک